په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو د خبري خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخلې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر روزا اوتنبای وال طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد باثباته سوله ییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتنبای نن یکشنبې په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینټ په وینا جولیا پارسي منیجر صدیقین دا پروانه او پریسا آزاده د سپتمبر په 19 نیول شوې او تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغې ویلي جولیا پارسي منیجر صدیقین د پروانی پریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان دي چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع له عمله په بند کې دي خوشي کړی شي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز ویلي هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزي حال وې پرون شنبه دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ په غزه کې فوری اوربند غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت ښه کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتو ننوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په وړاندې تاوتریخوالی د مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره د مالي تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزيسيون د اومده ګون 15 غړي په تیر دوه اونیو کې په زندان کې مړ شوی. دا خبره د مړو شو کسانو خپلوانو هم تایید کړي. د پیخه داسې مهال لکیږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي ټاکنو په درشل کې په زورګونو کسان لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي. د بنگلاديش ملت پال ګون یا بی ان پی د جنوري د 8 نیټې ټاکنې بایکاټ کړي چې په دې سره د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوې دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دغه 50 اوله لوبه افغانستان پیل کړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې د 212 منډو هدف وټاکه، خو نیپال ونتوانید چې ورکړل شوی هدف پوره کړي. تنکې زلمیانو خپله لومړۍ سیالۍ د هند په وړاندې بایللې وه. بله مسابقه د روانې شنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. که د پاکستان په وړاندې بریا خپله کړي، افغانستان به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. خبرنا ملازا دي لدو واردل وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن وباله او پر واکمنو طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یوناما دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه په راپور سربیره دا موضوع مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره هم په مرکه کې څېړلې.
زمیر کوم چې کچیر طالبان دغه موازین ونه مني یا دغه اصول له نقص نه سره ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوی ونه کی د دې رسمي پیژندلو مسله ځنډنه کیږي.
یو شمیر افغان جونید د دوه فارمات ل غونډ چنن پیل شوی او سبا هم دوام کوي. هیله کوي چې پایله به دوی ته د زده کړې لار هواره کړي.
په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
له صرفانو د یو شمیر افغانانو د شکایتونو په باب واوري چې وایي صرفان د پیسو په لیږد رالیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي.
مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي.
په کابل کې د یو شمیر ټکسي چلوونکو او د دې ښار لکه کړې هوا د شکایتونو د دې ښار د اوسیدونکو د ککړې هوا د شکایتونو په باب هم بیلابیل راپورونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزه اوتن بایو په دې هوت کې د بشري حقوقو وضعیت کلکیشن بلل یو پر واکمنو طالبانو غکړی چې د ټولو اساسي بشري حقوقو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او دغه ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده. یونما د غرض د نور اندښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږیږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي سره لدی چې امنیتي وضعیت ښه شوه خو په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکی چنده. یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لنجونه او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورځنی او عامه ژوند لډیرو برخوېستلی روخانه ده. د طالبانو حکومت وایي چې هلا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوران دې ادعا کوي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي. مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د لنجونه او خوځو د حقونو په اړه خبرې کوي ل خپل سری نیولو غواخونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې طالبان غوښتل شوی چې د افغانستان د باثبات او سولې راتلونکو لپاره د بشري حقوقو مکلفیتونه او منیو د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یونام د مشر روزا او تن بایواله قول راغلی واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو د بشري حقوقو د ساتنې او تر دملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15مه مکلیزه داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقص کړي دي. خاغلی فائق په خپل اکسپانډ زیاته کړي دوا کال کېږي چې جنجونی او خزي لزدا کړو او کار محروم دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت ویلي د بشري حقوقو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل اکسپانډ پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو هغه خزینه او نارینه ملاتړ یې لبند خوشی کړی چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقوقو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده هم د اوس د طالبانو حکومت په زندان کې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د افغان نجونو او خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکلی د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د زندانداري فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د ملاتړو، ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجه، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د تورون مخنیوي باید د خپل کارونو په سر کې راولي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو په نقص تورن دي. خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزه وزن اوتن بایو په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت کلکیشن بللې او له طالبانو غوښتل چې ټولو اساسي بشري حقوقو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د 15مه کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر لستانګزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه کې چې 15 کال مخکې تصویب شوې ده، افغانستان هم دغه اعلامیه تصویب کړې ده. افغانستان په شمول هیوادونه دغه اعلامیه موادو ته تر څه حده متعهد دي؟
په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوینشنونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغه نور. یعنې په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه ځاوی کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړي. د امنیت شورا غړي په راس کې دي، مثلا دا سم د اوس وګوره په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبان حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقوقو او د همدغه د بشري حقوقو د نړیوالې لمی باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي د نورو میثاقونو او نورو. طالبان هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقوقو نړیوالې لمی ده یا نور د بشري حقوقو په برخه کې، هغه ته متعهد دي. څه فکر کوي چې آیا دلته کوم یو تناقض موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللي اسناد چې اعلامي او کنوینشنونه او پروتوکولونه په مختلفو یا بیانیه دي، دا بعضی د اصول هغه اصول دي چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي هغه باید رعایت کړي. اما ځینې حالات داسې دي چې هغه منطقوي دي، مثلا بعضې او کنوینشنونه دي چې یوازې اروپایي اتحادیې کې تطبیقیږي. اما راول په ده چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه منی. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي، په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي، مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي په بین المللي سطح کې. هم
کراشو
اسلام مالک تقریبا رعایتوي او ته متعهد دي.
کراشو، دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دوه نیم کاله پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی، او عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغه سې ورځو او د دغه سې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان غړ دي دغه کېږي چې بشري حقوقو رعایت کړي، په تیرې بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
ګوره، تاسو ډېرې ښه نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر د چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، بین المللي مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنه هغه موازین چې وضع کړي دي او د رعایت یا تطبیق وړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د اصولو له نقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوي ونه کړي، د دوی د رسمیت پیژندلو مسله ځنډنې کېږي. او د ځنډنې کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش چې ملګرو ملتو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په هغه بله دوره کې هم دا یوه تجربه درلودلې چې دا به طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر دروند تمام شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لپخواني استاد نصر الله ستانکزي سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په باب مرکه و. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15 اویومه کلیزه ده، او له طالبانو هم یو شمیر د بشری حقوقو مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ټولو وګړو اساسي بشری حقوقو ته غاړه کېږدي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. له خپلو حقونو د ښځو د بې برخه کېدو موضوع د دوحې فارمات غونډې د بحثونو یوه مهمه موضوع ده. د دوحې په نړیواله غونډه کې چې نن پیل شوې او سبا به هم دوام کوي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې د دوی د ونډې په اړه خبرې کېږي. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې نجونې له داسې غونډو یوه تمه لري او هغه دا چې دوی د پرېښودل شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د قطر پلازمینا دوحه د یک شنبه او دوشنبه په ورځو د دوحې فارمټ نړیوالې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ مهم مسایل مطرح کیږي. د دوحې د غونډې د اجنډا له مخې به د غونډې په دوو برخو کې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو هم بحث وشي. د هغې یعنی ښځې لپاره زده کړه، د ټولو لپاره پرمختګ. د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا د دوحې فارمټ غونډې یوه برخه ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په اړه بحث کوي. د دغه غونډې بل بس افغان ښځې د افغانستان د ثبات سرچینه بنوم. د دغه هیواد په ثبات او پرمختګ کې د افغان ښځو د ونډې موضوع ته ځانګړی شوی دی. د طالبان حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. خو په افغانستان کې له زده کړو محرومې نجونې له دې غونډو څه تمه لري؟ له دې ډلې زینت مومند او زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل.
کله طالبانو په موږ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې، نو د پوهنتون د دروازې د تړلو سره د موږ ټوله هیله خاورې ریسولې. نو دا چې قطر کې غونډه ترسره کېږدې لپاره سي نجونې وکولی سي بیرته خپل درسونه او تحصیلات ادامه ورکړي، نو دا هیله لرم او په دې هیله یمه چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
از زمانی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد،
له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، د نجونو د زده کړې کچه مخ په شات للې. هغوی نور نشي کولای چې داسې دوام ورکړي. په رښتیا چې د غزیان منون کې طبقه او هغه کسان چې بهر کې د زده کړې توان نه لري ډیر زیان لیدلای دی.
ځینی تحصیل و تعلیم را ندارن اینا دیدن.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د کارپوهانو، افغان سیاستوالو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغان ښځو د زده کړې نړیوال کانفرنس په نوم یو ورکشاپ جوړ کړ. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان ذکر راټول شوي چې ټول شمول زده کړو ته د افغان نجونو په لاسرسي شته محدودیت ته حل لاره ولټوي. ټاکل شوی چې د دغه ورکشاپ موندنې د دوحې د غونډې په یوه برخه کې وړاندې شي. اعلامیه زیاته کړې چې د یکشنبې په غونډه کې به د ټول شموله رسمي زده کړو د بیا پیل لپاره وړاندیزونه وشي چې د ټولنې پر بنسټ بریالۍ زده کړې، د ډیجیټلي حل لارو پلي کول او د نړیوال شراکت له لارې د اړینو مالي سرچینو تنظیمول پکې شامل دي. د قطر د بحران او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز چې په دوحه کې یو خپلواک څیړنیز مرکز دی، ویلي دي چې دوی به په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ملاتړ منځګړیتوب او په ځانګړې توګه د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سره د همکاري له لارې زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو لاسرسی زیات کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د اسیا څانګې د مدیر یوسف ابن سلطان لارم په حواله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي. نوموړي د شنبې په ورځ ورکشاپ کې وویل چې قطر د افغان ښځو د زده کړې د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا مسله یوازې د برابرۍ په اړه نه ده، بلکې زده کړې د دوی د اساسي حقونو او حیثیت د ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا چارو مدیر جاک میکو پراستیو د ټول شموله زده کړو لپاره د واقعي او ملموسې حل لارې او د نړیوالو ملاتړ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی، او د نجونو او ښځو د زده کړې د حقونو د ملاتړ لپاره یې د سیاستونو پلي کول ضروري ګڼلي دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي، او له یو کال راهیسې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز لګول شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا افغان میرمنو نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو او ډیرو اسلامي هیوادونو ته د منلو وړ نه ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د خلکو حواله شوی پیسې په خپل وخت نه ورکوي او د حوالو په پیسو ګټه کوي. خو صرافان به داستون زمینی او وای چې په مارکیټ کې کافی پیسې نشته او دا د دې لامل کیږي چې دوی حواله شوی پیسې په خپل وخت خپل مشتریانو ته ونه رسوي. نور په دې رپورت کې
ولی مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې
ازادي رادیو اوري او تخنیکی ستونزه رامنځته شوه دا راپور خبرېدو ته چمتو دی.
ولی مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی ادا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یا به ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي هغه ځنډوي. ولی مشکل دا ده چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې موخ کې د سعودي حواله وکړه جلال آباد نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې شل پنځه ویس لکه کلدارې وې. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید یم بیا ماته ان تقریبا درې ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سره کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله. خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجراتي میوند بانک موږ پیسې لرو هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه افغانستان بانک ته ورسو د اسلامي امارات لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نوای مثبت جواب نه راکوي یعنی پیسې بند دي.
نو موري دا هم ویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو وختن په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د خبره د صرافانو یو مسولیت او د دوی د کاروبار یو برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 18 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکیټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لیږد رالیږد کې د ځنډ ستونزه ده.
په کابل کې یو شمېر موټر ټکسي چلوونکي هم د ترافیک پولیسو له بد چلند شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې په کابل کې د ټکسي موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه نشته او کله چې دوی سوارلۍ پورته کوي د ترافیک پولیسو له خوا ورسره ناوړه چلند کیږي. نور په دې رپورت کې
په کابل کې یو شمېر ټکسي چلوونکي دا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کم کړي بلکې دوی ته یو وخت نا وخت تاوان هم اړولای دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو چیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کم کړي بلکې تاوان کړي هم دي. په کابل کې یو ټیکسي چلوونکی چې نه غوښتل خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
تیرونه مې په 2000 افغانۍ ټایرونه اخیستي وو، اوس ویریږم که خار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې حکم ناروغ پیدا شي یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یو کوره بل کور ته ورسو کنه نو هم دلته قرار نه شي.
کته هم د کابل ښار ټکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشټوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي هملته ودرېږي. د دوو ټکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته وشمیرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یو ټایر کې دي، دوه په بل ټایر کې مو کار کوو، دوی مونږ پرېږدي. د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم، مونږ نه پوهېږو چې کوم ځای څخه پرلې پورته کړو، تم ځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر وي، یو بل ډله ده زیړ زیړ ورقې ورکوي.
و موږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په افغانستان کې د ټیکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تیر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
بیا هم په کابل ښار کې تم کې یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې هوا ډېره ککړه شوې ده. دوی وایي د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا ډېره شوې ده، چې له امله دوی د ناروغیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ژمي په موسم کې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره باید مسؤل چارواکي د بې کیفیته سون توکو مخه ونیسي.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاري او په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کیږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بعد از ساعت 4 عصر کې
تماس دیگر څلور بجې چې شي لوګي ډيري کې هوا ډېره ککړه وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو او امیدوارو خو او لویانو کې د ناروغیو لامل کیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکی لیدا هم دغه ستونزه مني او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاري ته اړتیا ده. نو موري ازادي رادیو ته زیاته کړه:
اولیدګي هوا یو کې از مازلات بسیار بزرګ از در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځنګړي توګه په کابل کې یو لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. له شک پرته چې پر درملنه ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي، او ولستي د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملی ساختن ای طرحا همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست د مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپو په وینا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوختای فسیلی استفاده بکنن در فصل.
زموږ خلک به وزله دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فسیل سونتو کې وکړي. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لکه تلګه خلکو ته د فسیل توکو بدیل چمتو کړي. د بیلګه په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپل فابریکې زیات کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یاد غازو بیره ټیټ کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمی په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګڼ مشتیز ښار دی.